حالا هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. د ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادی رادیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. د ازادی رادیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرون. د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شپږشته منیټه ده، د 1390 هجری لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای له 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د ازادی رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کوماندو سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کوماندو سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوی. دا خبره د بادغیس والی عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبې په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلی ملک زی وویل دغه سرتیری له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوی و. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و، تقریبا 1 کیلومتر لري راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کوماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والی دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کوماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول د هغې حملې په اعتراض کې تړلي چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د په شمول ټولو ډاکټرانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانې ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکټران ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوه ډله مسؤوله بللې، 1600 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا او هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت دعوا دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخې د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولې او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړی دی. هند وایي کلبوشان جاسوس نه دی. نوې دلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړي نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطرې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیې د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. خوانی ولسمشر بارک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د مزایلو پاتروید سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسیده ازادی رادیو اوری په دې خبرونه کې به واوري چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو له امله خلک څه وایي.
جنگ په دواړو لورو باندې راکې وی چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي په کټ خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو. موږ پرېږدي چې کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونړه په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځایه سوي دي.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله. د هغې په اساس باندې موږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خپرونه کې به همداراز واوري چې د افغان بیسیم پراته سوتلو شمېره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي، څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خپرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته روان دی، په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
چې سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه د هغې لپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبریال رحیم الله یوسفزي سره دا مرکه وروسته په خبرونه کې درته لرو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکترانو، نرسانو او روغتیايي کارکوونکو ته خبرداري ورکړی چې کلینیکونه ته دی نه ځي او له دې امله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه ور بولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکي او ملاتړ کوونکي ده. دا یوه نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي 6000 کسانو ته لشتلږه چې کوم ورځنی روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ستونزو تاییدوي او وایي چې دوی اندیشمن دي خو د حل لپاره هڅه کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبري واوري، اول به ورسو د اجمل تورمان رپورت ته چې چارواکي په دې اړه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادو کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیدي او خاص ډول باندې هغه مایندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټول امکاناتو نه په استفاده غواړو او د جدي غوښتنه د طالبانو د مشرتابه نه شي د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموري په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون غواښ کړي چې هغه هم لویری کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه خوشینی خوده لیده ویل کېږي چې طالبانو دا وخت ورسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک امر ژوندۍ بیول شوی دی. خو دا چې آیا دا کسان په طالبانو پورې اړوند ول کڅنګه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی په شخصي روختونو کې تداوی وکي او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته د سره شخصي هم سره خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه مسولین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
وس به ورسود وردګو د خلکو خبري به ورده یو شمیر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبري کړې دي او د دوی څخه پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو لامل ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت وسیدونکو وایي چې دغه روختي مرکزونه تړل کېدو لګنو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روختي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغان خپل ژوند له لاس ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستي سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روختونه یې خلاص کړي. څو
ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا 100 نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لازم ورکي. زمونږه مینده زمونږه ماشومان او عجل ناروغان چې دي ترڅو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند لازم ورکي نو په مرکزونو او لسوالې کلینیکونه باندې نو
د جنگ په ډول زوري باندې راکوي چې نور مخې ته تاسو نه غوړي په کټ خپل ژوند کول ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږدي چې دا کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړل چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غوړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، ما
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړي. خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغه لته روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
ټول روغتیایي مرکزونه خلاص دي، دا اوس هم د دوی د عمل لري. زه فکر کوم چې تاسو همکاران نور به ځان کړو. موږ لکه موږ ته تللې د عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم مسافر شبه مخې مو دلته راوښته او خپل سره خبرې وکړي. هغه موږ ته دا ډاټه کړې چې موږ اوس هم ولاتي روښتون نو روښتون خلک پر مخ لاس.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روښتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیات پاړه غبرګون نو شودلی کوم چې دغه لته پر روغتیایي مرکزونو تر سره کړی و. دی وای د سویډن پنوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې غنی د دی پاړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغه تړلی وي تر څو چې دغه موضوع پاړه د سپیناوي نوي کړي. دا په داسیال کې د چیر کال هم وسلوالو طالبانو په ورزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلی و.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپت نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
سپینی مرنی ویلی دی چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان بچی امریکا تروانده ده دوشنبه په ورځ په واشنگتن دی سی که ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس دونالد ترامپ سره وګوري. ده سپینی مرنی ده یاداشت په حواله ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس او ده پاکستان صدر اعظم به ده دوار و هیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی رکلی ورکلی خبری کوی. پا داس وقتی چه عمران خان روانده ای واشنگتن ته ځي په پاکستان کې نن اعلان وسو چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبئی په ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وی نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو. خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورونو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د روح الله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله. دا غی په اساس منی مونږه د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ لقمچی د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لویر راوتلې. بابرک هم له یادې سیمې راغلی. وای شپه او ورځ په دې ویره کې و چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بې کوره شوي په هغو ټولو مواد ویشي.
دغه 1590 فامیلونه چې مستحق پیژندل شوی دی ته یو د په مخ کې هم د ایم آی د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی، د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی وي، او د ډبلیو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، ماڼوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولس ته د ورپېښو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لاله مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سړک دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور تاسو راسئ، دغه ټول انسانان چې په دغه مستعمد کوي، دغه انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشر پلان عملي کېږي، څوک عملي کېږي؟ ورور دغه څلورم کال دی. پرام سړک باندې تاسو راسئ وګورئ، پر هغه باندې سال دی چې پر هغه باندې جوړې وو. پر هغه باندې ورور انسانان استرېدلی د سړک برجې باندې. دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پرام سړک خرڅېږي. دغه مخنیوی خو دې وکړي، نور که څه نشي کولی. ورور دغه مخنیوی وکړي، دغه سړک کم وخوري. خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. دغه ګنج په باره کښې ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج دغه منطقې څه تبدیلې کړي. یسته یې کړي ورور داسې ځای ته واړوي چې هغه د ښار څه وتل وي. دا خو ښار پهام ښار کښې ته د سر ښار مابین کښې د پښو ګنج ته تللی. ګنج ته تاسې ناسې ګندو ګندګۍ جوړ کړې. دا پیغام ورور د ازادۍ راډیو له خوا سه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور مخ نه نیسم. سلام مخته په مخه مشه.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي، سیاسین چې دي، د شکي او د زکویاک چوکۍ خالي دي. نورې د دوی زامن پر ناست او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي. په زرې موټرو کښې ګل د غریبانو پر زامنو او د پټرولو د انګار نمر شوي. د طالبانو مشران تاسو وینئ، خپله کورونه په قطر و په هندو په لندن کښې په بچیانو تعلیمونه کوي ګرځي. خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو، د
جدایی و د مجاهد نومان په ژوند پروشي، نو که دا نومان ښه وي خو د هغې په خپلو زامنو د پسولو د انګار نوم کښېږدي، املایان دې خپلو پر زامنو د شهیدو د فدایي نوم کښېږدي. نو خدای دې وکړي خپلو بچیانو ته قلم په لاس ورکړي، د غریب زامنو ته توفاق په لاس ورکړي، خدای دې صاحب ورسره وکړي، او د غریبانو ته دې خدای دې هدایت وکړي، خدای دې رحم پر وکړي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو، اوس پر اسو یو سیمه ایز او نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی. په امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي، او په واشنگتن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ د یاداشت په حواله، په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وسی، چې هدف به یې د سولې، ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وي په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی. د پاکستاني رسنیو په حواله، د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید ملګری وي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورسره ملګری دی. کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 28مه په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اترس کلنې جګړې وي. خو پاکستاني چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي، شاه محمود قریشي، په وروستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شنیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده. نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسولیت کې ځان د امریکا شریک بولي. په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل شول چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید نیول شوی دی. حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی و، او دا حملې حتی په ترسره کولو کې لاس درلود. زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکي او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابطو ته څونه مهم دی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو، او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده، ډېر فعال او تقریرونه، جلسې، ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه، دی بالکل د مانیز بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې دی په کور کې بندي کو، د مانې مقدمه چلېدله، خو بیا سوی محکمې چې دی نو دی رها کو، دته خلاف هغې وویل چې شواهد نشته. خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و، دباو و، د هندوستان هم دباو و، نو بیا هم د مندې لږ د بندیزونه لګېدلي وو. خو دا اوس د چې نیول شوی دی، اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي، څه تورونه دي.
رحیم الله یوسفزی، سبقه دا هم راته وایي چې تاسو ته څنګه ښکاري چې د پاکستان موجوده حکومت، تحریک انصاف حکومت، د ترهګرۍ ضد چې کوم قومي کړنلاره وه، قومي اکشن پلان و، د هغې مطابق او د هغې لاندې چې کوم د ګامونه اخیستو خبرې کېدلې، نو هغه د هغې رڼا کې دا ګامونه اخیستل شوي دي؟
زما په خیال باندې دینه ظاهره شوله چې د پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله، یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي، اوس ته دا کار نه کېږي. یعنی دا دې منځ به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي، بندیزونه وي، او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه د هغې دپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي. دا اوس ښکاري داسې، اوس په کتی شي چې دغه پالیسی دغه نوې پالیسی تر څو حد پورې عملی کیږي.
رملا یوسفی صاحب دا هم راته وای چې د حافظ سید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي، نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت دی چې دا د دې ول چې دی د عمران خان د وزیر اعظم د امریکا سفر سره تړاو لري، یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکی تلاشی اور ٹرمپ اور امریکی حکومت چارواکو سره خبرې کیږي، نو ممکن ده چې دا تفصیل ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکی خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی، زه په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودلې د نیولو دپاره، او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دې ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي، نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د رحیم الله یوسفزی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست له پیلېدو سره خړ پړ سول. ټرمپ په مقرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ټرمپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ دی ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ورویلی چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دله پاره د ترخو او بو غړپ وي. موږ دا سفر څارو او تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ وپانه ګوري. ازادي رادیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږشتمه نیټه د اوریدونکو تاسې به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختم سوه او محمد داود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 24مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه ځانګړی رپورټ لري.
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده، هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ موږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې کورسنګي بازار ته موږ لاړو هلته مې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. وایي چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. موږ بیا راغلو ښار ته او ښار کې مو ولیدل، نور هېڅ نه ډز شوی، نه څوک مړو، نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و، د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خود محمد ظاهر د وخت کراری او سوکالی اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لوی برخه جوړوي. د کابل اوسیدونکو بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالی وروستۍ ورځ ګڼي.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي و. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیول او کمونستان سره یو لاس و، بیا کمونستان نه دی جدا شو. هغه د ده په اله کودتا وکړه. کودتا یې اوم د ثور نه تر نن ورځې پورې دوامي نیبیږي.
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کړم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډیره ښه وه، خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډیر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولی غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي؟ افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یووړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و سلطنت په جمهوریت بدل شو او داوود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار وو، یو ګټور اقدام وو، او د داوود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیس بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیي او د محمد داود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دومی کودتای وکره دیوزر درس و پنزوسم ده سور کودتا لعمل شوه چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغې ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوي د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اپ کمرې کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر یې له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اپ کمرې کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسله والو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنگټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټ ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپۍ ته چې د 10 په خبرونه کې سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو 13 اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزي کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزي شل اوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن خکلا فدراسیون ولس لوبغاړي د جنوبی اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسیدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغو لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتې افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویلي چې مورګن اوس 23 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. که چیرې هلته هم دی لوبډل مشر پاتې شي، بیا ښایي له هغې وروسته له لوبو سره مخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1983 میلادي کال کې د سرطان په 28 نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید. دا اول وار و چې په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام واکمن شوی و. دا داسې نظام و چې په هغه کې اساسي قانون جوړ شوی و او پارلمان د خلکو لخوا ټاکل کېده او ټول واک د یوه وګړي د پاچا په لاس کې نه و. له مطلق نظام څخه یې دغه تفاوتونه درلودل. تاسې اوریدونکو په دې مسله باندې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د دغې تاریخي ورځې په مناسبت موږ ته د افغان بیسیم پر تصوت شمیره باندې نظرونه راواستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مخلص له هلمند لیکلین، عملیات کونکي باید محاکمه سي چې په روختونونو باندې حمله کوي او بمباری کوي. عبد الله مبین لیکلی، کلینیکونه یو سیاسي اداره نه ده، باید دوی غیر سیاسي وساتل سي. امیر خان ایوبی له هلمند له لشکرګات څخه لیکلی، د په میدان وردګو کې باید روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره خلاص سي ځکه تاوان ملکیانو ته رسیږي. محمد نور د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه لیکلی، باید روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره پرانیستل سي ځکه ټول تاوان غریب ولستر سیږي. همت لشکرګات څخه لیکلی، د مکتبونو او کلینیکونو تړل د پلونو سړکونو ورانول جهاد نه دی بلکې فساد دی. او د بادغیس د کومري په سیمه کې د واوریدونکو پالیکنه، تیر شپه دولتي الوتکو یو کلینیک بمبار کړی. تاسې د محلي ادارې سره تماس ونیسئ. د واوریدونکو عبد الله نمیږي، زموږ همکاران به هڅه وکړي چې په بادغیس کې له چارواکو سره د دغه خبر د سپیناوي لپاره تماس ونیسي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلامونه منئ. په تیر خبرونه کې مو د میراث حق په اړه خبري وکړې. د دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، که په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولی له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته، نو دغه ترونه راجیخ شي، د محرومیت مسله را مطرح کړي. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نه کړل شي نو کم حقوقی معایدات تر شان لري، یعنی ضمانتی اجرایی تر شان نشته ورته. لدین نارینه و معمولا نارینه و خزینه په ټولو کې په افغانستان کې غلط استفاده کوي او دغه مسایل دغه حق نه محرومي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د منګه د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفی فقه ده، حنبلی ده، شافعی ده او مالکی ده. په حنبلی فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي، نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2012 ماده کې په واضحه توګه راغلی ده چې د سلس د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي، هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده په شرعي لحاظ باندې. که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه لمسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسی قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې یو شی شتون نه لري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسي حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار یې د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بې نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې همغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردي کیږي، لرې کیږي. ولی که هلک اوسي، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2012 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسایل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما عاق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق که، او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي. مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی اوسي، که یې ښځه اوسي، که یې لور اوسي، که پردی سړی اوسي، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه اوسي. ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولی چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کړي. محرومیت یا عاقوالی دو اړخه لري، هم مادي او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله داسې راځي چې هغه د بخشش یا د نورو په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي، ولی معنوي حق د یو اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع اوسي او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسی، به په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث ویش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړې، اړیکې خرابې کړې، دښمنۍ رامنځته کړې او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کوم خبر ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره دا ده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی، یو هدیه دی چې خلکو ته ورکول کیږي. نو چې کله یو څوک مړ کیږي، فقط بهترین لاره همدغه ده چې د اندغه شرعی احکامو نه په استفاده په عرفی توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کړي، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکام، څوک چې په میراث په احکامو پوهېږي، هغوی ته مراجعه وکړي او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول نه په استفاده باندې ترکه وکړي او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې د میراث د تقسیم په حالت کې دي، داده چې داده په شفافه توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې، په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره دا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام و تا و دی قانون احکام و تا زانون تسلیم وگنی. یعنی دا ننگ نده، دا آر نده، خصوصا دی ناری نو لپاره چه که اغا دی خپل دی خور حق ورکی، که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی، او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی. نو که را دخیلیگی خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده، او عادلانه عدالت اندغی تا وایی چه طول تا ده حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي. هغه چې به بخشش کوي یو د خپل په منځ کې، هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي، بلکه معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادي نه محرومیږي، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي، ولی حق د نسب ده، حق د معنوياتو ده. یو څوک ځان یو چاته وابسته کوي، او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت، دا په خپل د یو چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ورېده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کومه
غاس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وې په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیدي؟
په خپل دارلمان قصر راځي. امان الله خان د نوښتي لمړي تیوبونه څخه یو سمبول دی.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا ہمانو زے گوار جو جوڑا کڑے انگریز تا
او څه ارزښت لري.
غزیز به من الله خان په ماڼۍ کې کار کوم، ډیر خوښیم، خوشاله، فخر به کوم چې یاره د افغانستان د یو ماڼۍ کې لګیم.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د دارلمان د ماڼۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د ماڼۍ له اوسني حالت څخه مو هم خبرو. لازادي راډیو سره اوسئ. درن دوستانو، کله چې غازی شاه امان الله خان وخت ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړي. بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 15م کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله. کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کې خودل کېدله، شاه شهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و. د دارلمان ماڼۍ په داسې غونډې رغېدلې چې لخواو شانه د ټول کابل ننداره کیږي. د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی د وخت ټول مهم غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړنی پارلمان هم لامدی ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځیدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه، په بمونو یې ډېره برخه ونړېدله. خو په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ دې بیا ورغول شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري. نوموړی د تاریخ په باب وایي،
زمنګ ملي هویت یو نامه، یو مثال، یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیانو ته معرفي کوي او په خپل هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي. چې دا غو جمله نه یو پخپل دارلمان دی، پخپل دارلمان قصر په اوله قدمه کې غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی او په دې سمبول کې د وطن جوړولو، د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پیګو چې د اعلیحضرت امان الله خان په خپل دغه هنري او معماری سلیقه په چیشي کې وا دغې نمونه دار چې دغه نگانه خاص اهمیت لري، چې دا په خپل فرانسوي نقشې له مخې نه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې په خوا کې زمونږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی او که چېرته د دې ساختماني سب وګورو واقع د جهان د وګونو عجایب څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلې ډېر ښکلی په زړه پورې سمبولیک او مودرن اپارتمین ساختمان چې دی دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 60% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلیږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خواو شا دریش په تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په درې پوړونو کې رغېدلې. موږ یادې ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همات سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږېدلو. له انجینر همات سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د شرقي زونه، کله د غربي زونه، کله د شمالي زونه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې څو اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي. په خاص دارلمان کې همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په درېیم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب دا شیان هم لري؟
تشناب هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې. درېوالو کې تشناب نشته.
بله. دا قصر څومره په پخوانی بڼه باندې جوړ شوی؟
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اول نه شکل چدی اماغه از دکو اماغه شکل بیرته که جور شو
د غیتاس شاته یو اتاق دروازه ډیر خولی کاری دروازه بار خلاصه کو ګوري چلته چدی څوک نسته کنه
نه څوک نسته بکه خو دلته یو خبره کوله شي
څنګه
چې دا دروازه چدی دا لارګه یو د کونار ولایت ندی دا قیمتي او با عظمت لارګه دی
لکه وران د اتاق تراسو ډیرو بخې تصویرازي دا اتاق یو کړکۍ لري پکلی مال ماتره کی الماره نور شینست
دلتا خو کاربایی مشخص شوی دی اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې د موزیم ملی شي ټول اتاقونه چې دلتا هغه کاربایی مشخص دی همدغه اتاق کاربایی مشخص دی
دا تاسو د موزیم په بڼه جوړ کړئ
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په بڼه جوړ کړئ
موږ چې دا اتاقونه ګور د ډیر په ساده بڼه مګر خو کې به ډیر په خولي بڼه جوړ دی کدار ته د کوم صاحب ده
دا خو اروپایی صاحب دی لکه همدغه دالمان غنده په جرمنی کې هم کاملا همداسه یو ساختمان التمشته
هغه قصر ده
هغه قصر ده
اوس نو که تاسو زحمت نه کیږي ورو ورو بلار سو پاس منزل ته
نش
دلته کوم اتاقونه دي او معمولا لدی اتاقونه څه استفاده کیږي
دغه اتاقونه هم هغه چې مخه وویل اول او دوهم طبقه قرار دي چې موزیم ملي شي د موزیم ملي په هیڅ سبا ده شي
دا اتاقونه لاندې اتاقونه څه توپیر لري
توپیر دا ده چې اول طبقه چې دي 15 متره ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متره ارتفاع لري
یعنی دا لوړ دي
دا لوړ دي
مخامخ موږ ته یو لوی سالون غوندي ښکاري لده نه به څه کار اخلي
دا بیضوي اتاق دي او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دادي عمومي جلسات چې بیا دي په قصر کې همدلته به ونیسو
ځکه دا اتاق ډېر لوی دی
د همدې لپاره 1500 کسان دلته کولی شي چې
1500
کسان په دغه اتاق
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کارکوونکي په کار بوخت دي نجار خپله نجاري کوي رنګمال رنګمالي او هغه څوک سپسخه رو پورته سوي هغه په چت کې ګروپونه او قندیل و دا شیان بندوي همدا اوس له ما سره یو ورور دی چې دلته دروازه اره کوي اول خپل نوم راته وایه
زما نوم مطیع الله دی
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کوم کار ته کوي
دارلمان په ماڼۍ کې همدا نجاري دا کار کو دا دروازې قبضه کوو
دا دروازې چې دي کنه تاسو چې جوړوي د دې لارګې لکم ځای راغلی
دا د کونل نه راغلی
د دارلمان ماڼۍ چې جوړې بیا دروازې څومره احساس د خوشحالۍ کې ځکه دا خو یو تاریخي ماڼۍ ده
او ډېر احساس کوو زمون په ملک کې همداسې یو ځای جوړیږي نو دا ډېره د فخر خبره ده خوشاله مونږ
چې څومره ستړی سي په ستومانۍ پوهېږي
نه نه پوهېږو دلته یو مرګري انډیوالا نه مخدي وو پویګونه د سپاستومانه باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مارکی په جریان کې هم ډیر ټک ټک وکړ دته باور سو او پښتنه ورور نو کوڅه څومره وخت کیږي چې دلته کار کوي نمبر توه
اجمل
ته دلته څه کوي کوم کارونه کوي
دلته به باندې کې لګیم د دیوالونو چې کوم رنگ شوی دی د ګلمر باندې واپس صفه کوم
څومره وخت کیږي چې په دې باندې کې کار کوي
کمس کم یو دوه میاشتې د مارکی چې باندې ترغه کار کوي
دلته د دارلمان په مانی کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاسو څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لکه موږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک لپاره یو ښه کار وکړو باید چې موږ وکړو چې ښه خدمت وکړو
دروندستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دا اتاق چې دی اساسي او کلیدی اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژ بالا ورته وای یو لوژ بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې وغلته کناسته
ښه کله راته وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه و او پار اتاق کې به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کوم دی کار اتاق کوم
د ناس یو اتاق مشخص دی هغه کاری دفتر مشخص دی هاته بلا شو هغه به دوه برندې لري چې دغه برندې د موږ ته شو تور کابل خار ووینو
دا کار څه تاسو کوي وایست په خانه بڼه ده د څه لمخې په خانه بڼه کوي آیا نقشې د شینسته
تصویري اسناد چي دي د هغه لمخې کار کوي او بعد تصویرونه چي ده عکسونه چې دی هغه لمخنه مون کار کوي
ورځ په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولې تاسو وکړل چې د دارلمان باندې بیرته په مخ خاني باندې جوړ کړی
د آبادات او برخه دغه اجازه نشته
تغییر ورکړي.
چې تغییر ورکړو
باید په اصلي شکل
په اصلي شکل باید امر شي.
په دې کې څه ښېګڼه ده چې بیرته په اصلي شکل جوړیږي؟
دا خو زموږ هویت دی، باید خپل هویت حس کړو.
اما پخوانی یادونه په پخوانی بڼه وساتو.
وساتو بله، بالکل همدا خبر دی.
درنو دوستانو، په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په مانۍ کې جوړ شو. دا چې د دارلمان له مانۍ څخه به څه ډول ساتنه کیږي، مسؤل کسان وایي چې کله د دارلمان د مانۍ د بیا جوړونې کار خلاص شي، نو د حفظ او مراقبت چارې به یې د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي. په دې اله چې ټولې تاریخي مانۍ په ښه توګه وساتل شي، ژوند په شپو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.